د سهار اته بجې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خرغلست. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خپریږي. خول خبری مجله مخ کې پلانډه خبری برخه کې به ووري چې د پاکستان لپاره د ولسمشر ځنګړی استازي وي د نړیوالو ځواکونو وتل کابل او اسلام آباد ته د اړیکو د بیا تنظیم فرصت برابروي. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د قانونو او پټرولیم وزارت وایي نږدې 250 قانونه چې غیر قانوني کیندنې پکې کیږي په نښه کړي دي. په پکتیا کې د دوو کورنیو ترمنځ د ځمکې پر سر شخړه کې درې کسان وژل شوي او ترکیه د امریکا هغه اعلان غندلی چې د عثمانیانو د واکمنۍ پر مهال د ارمنانو وژنه د جنوسایډ په توګه په رسمیت پیژندلې. بشپړ خبرونه. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې په تیرو نهو میاشتو کې د هیواد نږدې 250 هغه قانونه په نښه کړي دي چې غیر قانوني کیندنې پکې کیږي. دا څرګندونې په بغلان ولایت کې د قانونو د غیر قانوني کیندنو د راپورونو له خپرېدو وروسته کیږي. په بغلان ولایت کې د ډبرو، سکرو، سرو زرو، ګچو او چونې ډېر قانونه شته. د قانونو او پټرولیم وزارت ویاند عزیز غروال تیر مخام ازادۍ رادیو ته ویل په یو شمیر قانونو کې چې خلکو خپلو کورنیو ته د نفقې د برابرولو په مقصد کیندنې کولې د دې غیر قانوني کار مخه نیول شوې، خو هڅې روانې دي څو په نورو هغو قانونو کې چې زورواکي او طالبان کار ترې اخلي هم د مسؤولو ادارو په مرسته دې ته ورته اقدام وشي.
په دې اړه هم موږ له دولتي امنیتي ارګانونو سره معلومات شریک کړي دي او انشاءالله په دې کې به هم لازم اقدامات وشي او د وخت په تیریدو سره به په تدریجي ډول د دغو ټولو غیر قانوني کیندنو مخنیوی وشي.
له دې مخکې پر بغلان سربیره د هیواد په نورو ناامنه سیمو کې د طالبانو او خپل سر وسلوالو ډلو د قومندانانو لخوا په قانونو کې د غیر قانوني کیندنو راپورونه ورکړل شوي. په پکتیا کې د دوو کورنیو ترمنځ د مځکې پر سر شخړه کې درې تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د پکتیا د امنیه قومندانۍ ویان محمد لال امیری وایي دا پیښه پرون مازدیګر د احمد ابا ولسوالۍ په حسن کلي کې شوې ده. د ښاغلي امیری په وینا په دې قضیه کې یو مشکوک کس نیول شوی او د نورو د نیولو لپاره هڅې روانې دي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې د کورونا وایرس د نوې څپې د مخنیوي لپاره ټولو هوایي شرکتونو ته لارښوونه کړې چې د کورونا له منفي سند پرته هیڅ مسافر هیواد ته انتقال نه کړي. د دې وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی تیر ماښام ازادۍ رادیو ته ویل چې په ګاونډیو هیوادونو کې وضعیت له نږدې څاري او د اړتیا په صورت کې به نور اقدامات هم وشي.
اوس لپاره مونږ هم دغه اقدامات ترسره کړي دي او که چیرته حالات له دې څخه هم په وخیم کې، خصوصا په پاکستان، هندوستان او یا ایران هیوادونو کې چې زمونږ د افغانانو ډېر تګ راتګ همدغه هیوادونو ته دی، نو بیا پس د هغې له دې څخه جدیتر اقدامات ترسره کیږي.
په هند کې چې ډیری افغانان تګ راتګ ورته کوي د کورونا د نوې څپې د سرایت له کبله رامنځته شوي بحراني حالت ته په پام سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له خلکو غوښتي دي چې هند ته له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي. لازده رادیو خبرونه اوري. ترکیه د امریکا د ولسمشر جو بایدن هغه اعلان په کلکه غندلی چې د لومړۍ نړیوالې جګړې په کلونو کې د عثمانیانو د واکمنۍ پر مهال د ارمنانو وژنه یې د جنوسایډ په توګه په رسمیت پیژندلې. ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې دا اعلان به د دواړو هیوادونو پر اړیکو ویجاړوونکی اغیز وکړي. اردوغان پرون د کابینې له غونډې وروسته په یوه تلویزیوني وینا کې د امریکا ولسمشر ته په خطاب کې وویل مخکې له دې چې پر ترکیې د ډله ییزې وژنې تور پورې کړئ یو ځل په هنداره کې وګورئ. د اردوغان اشاره د امریکا د میلیونونو اصلي اوسیدونکو یا بومي امریکایانو ډله ییزې وژنې ته وه. ولسمشر بایدن د اپریل په 24مه په یو رسمي بیان کې د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال او د عثماني امپراتورۍ په وروستیو کلونو کې د ارمنانو ډله ییزه وژنه او د هغوی تبعیدول ډلوژنه یا جنوسایډ وباله. ارمنان او ډیری تاریخ پوهان وایي چې د لومړۍ نړیوالې جګړې په جریان کې او له هغه وروسته به شاوخوا 1.5 میلیون ارمنان وژل شوي وي. خو انقره دا تورونه بې بنسټه بولي. ولسمشر اردغان همداراز وویل شاوخوا 1 میلیون ترکان او کردان هم د ارمن تبرو ډلو لخوا په ډله ییزه توګه وژل شوي دي. ایرانی چارواکو د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو د شمیر له زیاتېدو سره سم خبرداری ورکړی چې دا شمیرې به په راروانو اونیو کې تر دې هم لوړې شي. د ایران د روغتیا وزارت د شمیرنو له مخې د ناروغۍ په تیرو 24 ساعتونو کې نږدې 1500 کسان وژلي چې د وروستیو ورځو د مړینو تر ټولو لوړه شمیره ده. په ایران کې د کورونا له کبله د ټولو مړینو شمیر له 10000 اوښتی. ایران همداراز په دې موده کې پر کورونا له 11000 د زیاتو کسانو د اخته کېدو خبر ورکړی چې له دې سره په دې وایروس د اخته کسانو ټول شمیر له 2 میلیون څلور لکو اوړي. ایرنا دولتي خبري اژانس د ایران د روغتیا وزارت د موین ایراج حریرچی له قوله خبر ورکړی چې وایي په راتلونکو دوو اونیو کې به د مړینو شمیر تر دې زیات شي. او د پاکستان د بلوچستان یالت خبریالان د هغه خبریال لپاره د اعلی عدالت غوښتنه کوي چې درې ورځې مخکې په کوټه کې د ناپیژاندو وسلوالو په ډزو ووژل شو. د بلوچستان د خبریالانو ټولنې پرون دوشنبه په کوټه کې د قضایي ادارې مخې ته مظاهره وکړه او د اعتراض په توګه د یالتي اسمبلی د غونډو له جریانه راپور ورکول بایکاټ کړل. د ټولنې پر حکومت غږ وکړ چې د ازادۍ په نوم د اردو ژبې ورځپاڼې د خبریال عبدالوحید رئیسانی د وژنې په پیښه کې لاس لرونکي سخت دریزي ونیسي. که څه هم تر اوسه د دې وژنې انګیزه نه ده روښانه شوې، خو پولیسو ویلي چې په دې اړه تحقیقات پیل شوي. پولیس وایي امکان لري دا قتل هغه مهال شوی وي چې غلو هڅه کوله د رئیسانی موټر سایکل وتښتوي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اور د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. ورزو لاندې خبري برخې ته او د هم لمړی راپور. د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داودزای وی له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره دا فرصت برابر شوی دی چې کابل او اسلام آباد خپل اړیکې له سره تنظیم کړي. ښاغلی داودزای وی د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق په مشرۍ پلاوي سره چې کابل ته سفر کړی و د ده خبرې ګټورې وې او په ډیرو هغو مسایلو چې دواړو لورو مخکې اختلاف پرې درلود توافق شوی دی. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې هیواد ته د افغانستان په اوږده جګړه کې ډیر تاوان اوښتی او اوس داسې احساس کوي چې یو امن او باثبات افغانستان یې ډیرې ګټې خوندي کولی شي.
د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داودزی وای له پاکستاني پلاوي سره په خبرو کې په اصولو کې موافقه وشوه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې له سره تنظیم شي. ښاغلی داودزی دغه څرګندونې پرون دوشنبه له ازادي راډیو سره وروسته تر دې وکړه چې په کابل کې له خپل ساري د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق سره وکتل. ښاغلی صادق چې د پاکستان د پوځي او استخباراتي چارواکو په ګډون د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته په دوه ورځني سفر راغلی و، دغه راز د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار په ګډون له یو شمېر نورو لوړ پوړو چارواکو سره هم لیدنې کتنې ترسره کړې. ښاغلی داودزی وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره پاکستان هم دا درک کړي چې په یوه امن او ثبات لرونکي افغانستان کې ډېرې ګټې نغښتې دي. د ښاغلی داودزی په وینا په هغه غونډه کې چې پر دوه اړخیزو امنیتي او دفاعي مسایلو راڅرخېده، د دواړو لورو ترمنځ د اختلاف وړ پر یو لړ موضوعاتو کې پرمختګ وشو، خو په دې هم موافقه وشوه چې اوس وخت دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې له سره تنظیم شي.
مهمه دا ده چې یو چارچوب باندې په اصولو کې موافق شلو چې د دواړو ملکونو ترمنځ دوه اړخیزه رابطه د سر نه د برابرۍ او یو د بل نه د نډار په بنیاد باندې تنظیم.
د ښاغلی داودزی په وینا دوه اړخیزې اړیکې باید داسې تنظیم شي چې پاکستان د افغانستان د دولت هیڅ یو دښمن ته په خپله خاوره کې ځای ورنکړي او افغانستان هم پاکستان ته ورته ډاډ ورکړي. وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د سپتمبر 11 له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو وروستۍ نیټه اعلان کړه، افغان ولسمشر اشرف غني تېرې اونۍ وویل اوس هغه وخت را رسېدلی چې پاکستان او طالبان باید انتخاب وکړي. نوموړي پاکستان ته په اشاره وویل آیا دا هیواد غواړي چې د آسیا زړه کې د امن او اوربند لپاره د یوه نړیوال باوري شریک په توګه رول ولوبوي او که د یوه ګډوډونکي؟ که څنګه پاکستانی چارواکو د افغان ولس مشر د دوه څرګندونو په وړاندې رسمي څرګندونې نه دي کړي، خو د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د ترکیې له اناډولیا خبري آژانس سره په وروستۍ مرکه کې ویلي چې هیواد د افغانستان په ناامنۍ کې په تېره بیا په اقتصادي او د سوداګرۍ په برخو کې زخت زیات تاوان کړی او دې مسلې ته په پام اوس دوی داسې احساس کوي چې یو باثباته او سوله ییز افغانستان ډېرې ګټې خوندي کولی شي. قریشي دغه راز وویل که د سولې روانې هڅې چې پرې ډېره پانګونه شوې یوه نتیجه ورکړي نو به پر افغانستان سربېره ګټې ټولې سیمې ته ورسیږي. د افغانستان په وړاندې د پاکستان تیرو سیاستونو ته په پام چې افغان چارواکو او سیاستوالو تل پرې شک څرګند کړی، آیا اسلام آباد به له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان په وړاندې په رښتیا خپله پالیسي او له طالبانو سره په اړیکو له سره غور وکړي؟ یو ځل بیا ښاغلی داودزی
په خبرو کې خو صحیح خبرې کوي د پاکستاني اړخ، اما عمل کې به وکتلی شي چې کله بینالمللي قواوې ووځي آیا دوی هماغه پخوانۍ رابطه ساتي د طالبانو سره او که نوې رابطه ساتي.
پاکستان چې د نویو لسیزې په پای کې د طالبانو واکمني په رسمیت پیژندلې وه، د دې هیواد چارواکو ویلي چې له خپله اړخه پر طالبانو ډېر فشار راوستی او هغوی اړ کړي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو او یوه سوله ییز جوړجاړي ته د رسېدو لپاره د سولې په پروسه کې برخه واخلي، خو دا په خپله طالبان دي چې څه ډول پرېکړې کوي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو، که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیس پروګرام چې د ادبي او فرهنګي مسایلو په اړه بحثونو ته ځانګړی دی پیلېږي. خو له هغه مخکې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته ستاسو پام را اړوم.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلو ته ځان برابروي، د افغانانو لپاره جګړه یو نوي پړاو ته داخليږي. جمهور رئیس بایدن امریکایي سرتیري له یوې پیچلې جګړې باسي خو جګړه نه کموي. واشنگتن پوسټ وروسته لیکلي طالبان هڅه کوي هغه څه امارات رامنځته کړي چې په امریکا باندې د سپتمبر د 11مې تر تروریستي بریدونو مخکې دوی په افغانستان کې درلوده، او داسې لیدل کیږي چې له افغان حکومت سره خبرو ته لیوالتیا نه لري. له بلې خوا افغان حکومت چې د مقالې د لیکوال په نظر کورنیو اختلافاتو او اداري فساد سره لاس ګریوان دی، نشي کولای چې په مذاکراتو کې پر طالبانو سیاسي فشار راولي. لیکوال دا پوښتنه کوي چې اوس چې بین الافغاني خبرې بند لارې ته رسیدلي او امریکایي ځواکونه هم وځي نو څه به کیږي. ورځپاڼه لیکي چې امریکایي سرتیري د وتلو پر مهال له ګواښ سره مخامخ دي، خو طالبان به احتیاط وکړي. د جمهور رئیس جو بایدن پریکړه چې د مې په لومړۍ نیټه له افغانستانه د خپلو ځواکونو ایستل پیلوي په قطر کې د تیر کال د موافقې سرغړونه ګڼل کیږي. په دې موافقه کې منل شوی و چې ټول امریکایي سرتیري به تر دې نیټې له افغانستانه وځي. واشنگتن پوسټ لیکلی چې امریکایي مذاکره کوونکي ونه توانېدل چې د امریکایي ځواکونو د وتلو د نیټې د تمدید لپاره د طالبانو موافقه ترلاسه کړي. طالبانو تهدید کړی دی چې د مې تر لومړۍ نیټې وروسته به پر امریکایي ځواکونو حمله وکړي. امریکا په غبرګون کې په سیمه کې یوه الوتکې وړونکې بیړۍ خوځولې ده چې د وتلو پر وخت د خپلو ځواکونو ملاتړ وکړي. ورځپاڼه پوښتي چې آیا طالبان به د مې تر لومړۍ نیټې وروسته پر امریکایي ځواکونو بریدونه پیل کړي. ورځپاڼه لیکي چې په دې وروستیو کې د طالبانو چلند ښیي چې دوی پوهیږي چې امریکایي ځواکونو ته هر ډول زیان رسول به له سخت غبرګون سره مخ سي، او امکان شته چې د امریکایي ځواکونو د وتلو مهالویش بدل کړي. خو په یو بشپړه بیل نظر سره د روسي په نوم په لندن کې د شاهي خدماتو انسټیټیوټ خبرونې لیکلي دي چې طالبان غواړي چې د مذاکراتو له لارې واک ته ورسیږي. مقاله پوښتنه کوي چې آیا دا کار امکان لري کنه. د خبرونې په لیکنه نن سبا دا پوښتنه ډیره کیږي چې آیا د طالبانو نظر او مفکوره په تیرو وروستیو شلو کلونو کې بدله شوې ده کنه. خبرونه زیاتوي کافي دلایل شته چې ښیي طالبانو هم تغییر کړی او هم نه ده کړی. په مقاله کې راغلی دی چې د 1990 کلونو پر مهال د طالبانو یو مشر ملا محمد عمر واک په لاس کې درلود او پریکړې یې کولې، خو طالبانو په وروستیو کلونو کې د مشرتابو شورا رامنځته کړې ده چې په اجماع سره پریکړې کوي. روسي خبرونه دا د طالبانو په فکر کې یو تغییر ګڼي. په مقاله کې راغلی دی چې د طالبانو مشرتابه غواړي چې د مذاکراتو له لارې واک ته ورسیږي تر څو په هیواد کې د پراخې جګړې مخه ونیول سي، خو په دوی کې یو کس هم لیبرال یا آزادي پلوی نه دی.